پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې په کابل کې امریکایي پوهنتون مسؤلان وایي د دې پوهنتون د برمته شوي استاد د روغتیا وضعیت په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ چارواکي وایي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمن ساحه کې د ترخم په څیر د دروازې په جوړولو بوخت دی. دا او د نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بې له قید و شرطه ازادي غوښتي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دو تښتول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بې له قید و شرطه ازادي غوښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په وسلوالو طالبانو دا غږ کړی دی چې دې ډلې یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویل شوي چې د پروفیسور کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ادارې هم پرون یو بیان ورکړی او د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو متحده حقاني شبکه د دو استادانو د تښتونې عامل بلل کېږي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس اړوند ویډیو خپره کړې او په خپلو غوښتنو یې ټینګار کړی چې افغان چارواکو د انس حقاني په شمول د هغو طالب بندیانو د اعدام پلان درلود چې په اعدام محکوم شوي دي. کیوین کینګ او همکاري تیموتی ویکس د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا تښتول شوي دي. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی دی. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان د حقوقو مدیر شیخ مجیب الرحمن د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې خپل کور ته نږدې د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. شیخ مجیب الرحمن مخکې په ننګرهار کې هم د حقوقو اداري مرستیالو د هغه د وژنې د علت او عاملینو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه شوي. امریکایي زندانی سرتیری باو برګډال له هغو امریکایي سرتیرو بخنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه پلټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. بو برګډال پرون په محکمه کې وویل چې ما یوه خرابه تیروتنه کړې ده. د دې ویل چې ما وبخی بسنه نه کوي. برګډال د شمالي کارولینا یوې پوځي محکمې کې دا خبرې وکړې. د امبو برګډال وروستۍ محکمه د اکتوبر په 14 وشوه چې د په 2009 کال کې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپل پوځي اډې د وتلو او د دښمن په وړاندې د ناسمې رویې د جرمونو په خاطر په عمري بند محکوم کړ. د شمالي کارولینا د پوځي محکمې قاضي جیفري نانس بیا ویلي چې ولسمشر ترامپ د برګډال ډیرزل ولسمشر ترامپ برګډال ډیرزل خاين بللی، خو د قاضي په خبره د ولسمشر دا څرګندونه به برګډال له یوې منصفانه محکمې څخه بې برخې نه کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې د اټومي انرژۍ د کانفرنس په څنډه کې کړې ده. امانو چې په خپله د اټومي انرژۍ د ادارې د څارونکو ډلې مشري کوله، وړمه ورځ د ایران سفر پای ته ورسوه. هغه وویل چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس خپل ژمنې پر ځای کړې دي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د ایران لخوا د اټومي تړون په مطابق د مختتلو ډاډ ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې د دغه تړون په مطابق د ایران له مختتلو سره موافقه تایید نه کړه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دو تښتول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دو وژل شوو کسانو د ډي این ای ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د وینې نمونې د هغو دو چینایانو په شان دي چې د روان کال په لومړیو ورځو کې په بلوچستان کې لادرکه شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې ممکن موسکو د سوري ډلو ترمنځ راتلونکې میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. الکساندر لاورینتف پرون د سوریې د سولې د خبرو په اړه په استانی کې د غونډې تر پای ته رسېدو وروسته دا څرګندونې وکړې. روسیې د بشار الاسد رژیم سخته ملاتړې ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړي استازي دا هم ویلي چې بشار الاسد له مخالفو ډلو سره د خبرو لیوالتیا لري. سوریه له شپږو کلونو راهیسې په کورنۍ جګړه کې ګیر ده او د لکونو خلکو په کډوالېدو او د زرګونو نورو په وژل کېدو سربیره د دې هیواد ګڼې سیمې د جګړو په سبب ورانې شوې دي. او فیسبوک وایي 8000 مطالب موندلي چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خپاره شوي او هدف یې د امریکا هغه رایه ورکوونکي و چې زړه نازلو چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو لیدلی وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته استول کړی دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې ډېر اسناد موندلي چې له ورته روسي فعالانو سره په ارتباط خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې دواړه کمپنۍ د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس پرون په خپله ځانونه د فدرالي پولیسو ادارې ته تسلیم کړ. سپینه ماڼۍ وایي فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو په اساس مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس په واشنګټن کې د یوې فدرالي محکمې له لورې په 12 جرمي مواردو کې تورن شوي چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شامل دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. تاسې زموږ غوږ له ازادي راډیو اورئ. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. په کابل کې د امریکایي پهنتون مسؤلانو وایي د دې پهنتون د برمتشي استاد د روغتیايي وضعیت په اړه د طالبانو وروستي اعلامیه دوی اندېښمن کړی دي.
اعلامیه مطبوعاتی طالبا در مورد وضعیت صحی یکی از همکارای ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت.
د استادانو د تختولو او لدې لارې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو په اړه د وسلوالو د دې عمل په باب د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. دا هم اوري چې د کونړ ولایت شورا وایي پاکستان د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمن ساحه کې د تورخم په څیر دروازه جوړه کړې ده.
درې نیم کیلومتره د مروري په خاوره کې څلور نه تر پنځو پورې د سرکاڼو په خاوره کې راننوتې د پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دغه راز د خپرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په کابل کې د امریکایي پهنتون مسؤلان وایي د دې پهنتون د برمتشوي استاد د روغتیايي وضعیت په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیې دوی اندېښمن کړي دي. د دې پهنتون مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پهنتون برمتشوي استادان عادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د برمتشو دو استادانو له ډلې د یوه روغتیايي وضعیت ښه نه دی. د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغو بهرنیو استادانو د خلاصون په هدف د امنیتي او کشفي بنسټونو هڅې دوام لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دوی د برمتشو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه د دوی لپاره ټکان ورکوونکی خبر وو. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسؤل زبیده اکبری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد استادان د امریکا او استرالیا هم وګړي دي، نو ځکه باید ژر تر ژره خوشي شي.
زموږ د یو همکار د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټکان ورکوونکې وه او موږ یې ډېر ناراحته کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته یې زیان نه دی رسېدلی.
د اغلی اکبری په خبره کې چې هم اوس طالبانو د دغه استادانو د خوشی کېدو په مقابل کې له دوی څخه کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې، خو تر دې وړاندې د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو مسله مطرح کړې وه. نوموړی همداراز وایي چې د طالبانو غوښتنه له مذاکره کوونکو څخه چې افغان حکومت، امریکا او د استرالیا هیوادونه دي پورې اړه لري او دوی تر اوسه څو ځلې له افغان حکومت څخه د یادو استادانو د خوشی کېدو غوښتنه مطرح کړې ده. طالبانو تازه په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دی و استاد کیون یینګ چې له یو کال راهیسې دوی سره د یو د زړه ناروغي لري روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس مو اوریدل چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤولان اندېښنه ښیي چې د طالبانو لخوا د دې پوهنتون د برمته شوي استادانو په تازه ویډیو کې د استاد صحي وضعیت ښه نه دی او دوی وایي چې دا عام وګړي یو بشر تر شره خوشي شي. د امریکا متحده ایالاتو هم پرته له قیدو شرطه د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو لخوا د استادانو تښتول او د خپلو اهدافو په خاطر یې په یرغمل کې ساتل د بشري حقونو خلاف عمل ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول او اوس یې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکایي تبع کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه ده. زما همکار محمد واصل وسال د حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د استادانو برمته کول څه ډول عمل دی؟
اصلا خو د دې استادانو بیول د طالبانو د خوانه او د دوی برمته کول او ساتل او خپل خواسته دولت اعلانول چې از موږ زندانیان خوشی کوي یا دوی نه خوشی کوو، اصلا دا عمل د طالبانو ښه عمل نه دی. دوی هم چې طالب ځان ته وایي که رښتیا یې مدرسه لوستي شاګردان وو یا استادان دي یا و مدرسې لیدلې دي، نو باید خپل د استاد قرار باید وپېژني. ډول ساتل د زندانیانو که دا استادان یي که حتی په جګړه کې مخامخ جبین نیولی ځان ته دا خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنګي حقوقو د پرنسپو خلاف دی چې زندانیان سره کېږي، چې دوی صحت ته پاملرنه نه کېږي یا رضا ته نه کېږي یا لباس ته نه کېږي یا ژوند ته نه کېږي.
استاد څه فکر کوئ د امریکایي پوهنتون دغه استادان د کوم هدف لپاره د شاوخوا یو کال راهیسې یرغمل ساتل شوي او په دې وروستیو کې بیا دغسې یو اعلامیه هم خپرېږي چې د هغوی صحي یا روغتیایي وضعیت ښه نه دی؟
دوی د همدې هدف لپاره دا نیولي وو چې خپل نور بندیان پرې باندې خوشي کړي او دوی وضع د زندانیانو چې دې حد ته رسېدلي اوس اعلامیې د دوی په خپل نظر د طالبانو دا دی چې فکر کړی چې که موږ دا اعلان کړو او دوی سبا خپل حیات له لاسه ورکړي د مریضین دوی په زندان کې، نو دوی به خپل رفع مسؤلیت کړی چې موږ خو اعلان کړی وو بیا هم تاسې زموږ خواستې ونه منلې، نو ځکه دا ملامت د دوی د له منځه تلو یا د مرګ طالبان نه دي او حکومت د افغانستان دی یا تاسې هستی، او فکر کوم دا فکر دوی غلط دی په غلطه لار.
بله استاد، د دوی د ساتنې او خلاصون مسولیت چا ته ګرځي چې د دوی څخه ساتنه وکړي او دوی بیرته را خلاص کړي؟
خصوصا دا ډول خلک لکه دا استادان چې ملکی خلک دي، دا نه جنګي خلک دي، نه په جګړې کې دي نیول شوي دي، دې مسولیت مطلق د عامه حکومت په غاړه دي چې دوی هلته د بیرغ لاندې ژوند کوي. دوی په کابل کې ژوند کوو او استادانو پوهنتون ته تلل، بلته خپل کورو ته تلل، ستنېدلې لارې نه دوی ولیدي. د افغان حکومت مسؤول دی چې دوی مسؤول وو او دا یې چې تر اوسه بس خلاص کړي وای، او که چېرې ورته پېښېږي علاوه په دې چې هغه څوک چې دوی ولیدي او دا اختطاف کړی جواب وای نو کنی وای هغه ته څوک رسیدای نشي. افغان حکومت باید خپل جواب دیته وای.
تاسو څنګه غږله ازادي راډیو اورې؟ په کابل کې مو د امریکای پوهنتون د استادانو د برمته کېدو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو چارو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پونځي استاد ودیر صافی څرګندونه واوریده.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ د اداري مسؤلین وایي چې ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په جریان کې به د ریل پټلۍ د پراختیا په برخه کې څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل له ازبکستاني چارواکو سره د ریل پټلۍ له لارې د ترانزیت سوداګرۍ او د انتقالاتو د زیاتوالي په اړه هم خبرې کیږي.
د سیمې په کچه د ریل پټلۍ پراختیا ده چې افغانستان څنګه کولای شي د ازبکستان د ریل پټلۍ له لارې له نورو هیوادونو سره واصل سی او ازبکستان څنګه کولای سي چې په افغانستان کې د ریل پټلۍ لارې له نورو هیوادونو سره واصل سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیامودین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د ولسمشر په سفر کې به یو شمېر ترانزیتي هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې په یو رسمي سفر ازبکستان ته ورلاړ شي. د کابل په پول تخنیک پوهنتون کې د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو درې ورځنۍ نندرتون پای ته ورسید. د قانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندرتون کې 12 ډوله قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي، صنعتي منرالونه او ساختماني مواد په شپږ نوي غرفو کې ننداري ته ایښودل شوي وو. دغه نندرتون د کابل د پول تخنیک پوهنتون له لورې جوړ شوی وو چې د قانونو او پټرولیم وزارت په ګډون لسګونو خصوصي او دولتي شرکتونو هم پکې ګډون کړی وو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 1000 پوله، یو یورو 900 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تمن 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع د فیسبوک لخوا په یو نوې خبر شوی رپورت کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوالو لخوا لسګونه زره مطالب خپاره شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې دا مطالب د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې نږدې نیمایي رایې ورکوونکو ته رسیدلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، دا پوسټونه پر کوم شبکو خپاره شوي دي او کوم شمېر خلکو ته رسیدلې دي؟
د فیسبوک دغه تحقیق چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او جزئیات رسنیو خپره کړي دي ښایي چې په روسیه کې د ډیره فعالانو لخوا 80,000 پوسټونه، شاوخوا 80,000 پوسټونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نظر د بدلولو په مقصد باندې خپره شوي او ښایي 1.6 میلیونه امریکایانو د دوو کلونو په اوږدو کې دا پوسټونه لیدلي وي. د فیسبوک د دې څېړنې نتایج د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې په لیکلي بڼه افشا شوي او رسنیو ته هم رسیدلي دي. په دې راپور کې د بلې ټولنیزې شبکې ټویټر موندنې هم راغلي دي او دا موندنې ښیي چې د انټرنیټي څیړنو د ادارې په نوم ټولنې سره اړوندو روسي فعالانو لخوا خورا زیات اکاونټونه په دې شبکه کې جوړ شوي دي. دا اداره چې ما یې نوم واخیست، یعنې د انټرنیټي څیړنو اداره، د روسیې په پلوي په ټولنیزو شبکو کې د په فعالیت باندې خورا زیاته مشهوره ده. او وروسته خبر ده چې ټاکل شوی چې هم د فیسبوک او هم د ټویټر استازي نن، البته د امریکا په وخت سهار چې زموږ مازدیګر کېږي، د سنا د عدلي قضایي کمیټې په غونډه کې په دې اړه نور معلومات او جزئیات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو دغه زرګونه پوسټونه دي، آیا دا لیکنې یا پوسټونه کوم اثر هم لري کنه؟ او په دې برخه کې کوم اقدامات د امریکا د حکومت لخوا په پام کې نیول شوي؟
د فیسبوک لخوا وروستي افشا شوي تحقیق کې راغلی دی چې په امریکا کې د روسیې د سیاستونو نفوذ تر هغې اندازې زیات دی چې همدې فیسبوک یې مخکې اټکل کړی و. فیسبوک په خپل لیکلي راپور کې ویلي دي چې 80,000 داسې پوسټونه یې موندلي چې د 2015 کال د جون او د 2018 کال د اګست تر میاشتو ترمنځ خپاره شوي، او دا پوسټونه ښایي د امریکا د ټولو رایه ورکوونکو نیمایي نفوس ته رسیدلي وي، یعنی هغو ته لوستي وي. فیسبوک ویلي چې په اکثرو د پوسټونو کې چې د فیسبوک د کاروونکو پر پاڼو لیدل شوي دي او د نورو کاروونکو لخوا لایک شوي یا شیر شوي دي، د نژادي توپیر په څیر د ټولنیز نفاق او د سیاسي مخالفت د پارولو پیغامونه درلودل. د فیسبوک د څېړنې له مخې دا پیغامونه د روسي شرکتونو له هغو اعلانونو څخه جلا دي چې د فیسبوک چارواکو یې مخکې د امریکا کانګرس ته راپور ورکړی و. په دې تجارتي اعلانونو کې هم تر ډیره د نژادي توپیر او مهاجرت په څیر نفاق پرونکي پیغامونه خپره شوي وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو، له احمد تکل څخه مو واورېدل چې د فیسبوک لخوا په یو نوي خپره شوي رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوال لخوا لسګونه زره مطالب خپاره شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کونړ ولایت شورا وایي د ډیورن په کرخه د پاکستان پوسټ کټارو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت دی او غواړي د ناړې ولسوالۍ د چترال ترمن ساحه کې د تورخم بسیر دروازه جوړه کړي. دوی وایي پاکستانی ځواکونه له تیر څه وخت څخه د کونړ خوره کې په سلګونه متره د نن راغلي خو افغان حکومت یې مخه نه دی نیولې. په دې اړه تفصیل لسیمې درهوله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ ولایت شورا رئیس حاجی محمد صافی ازادي رادیو ته وویل له تیرې سمودې پاکستانی ځواکونه لګیا دي او د ډیورن په فرضي کرخه اغزن تارونه او نورې موانی جوړوي څو د پولې دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه سره جلا کړی.
نه یوازې د کونړ بلکې د افغانستان تقریبا 1300 کیلومتره فرضي کرخه چې د پټورو باندې ګاونډي هیواد تقریبا د 4 مشنه رافدیخه لګیا دي او کنتار یا اغنتار خوري.
خاغلی ساپی وای د پاکستان لاسوهونو کونډه تارونو او د کونړ په خاور کې د هغوی لپاره مختګي ولایتي ادارا او مرکزی حکومت څو واره خبر کړي خو تر اوسه د دوی تشویشونو ته چا کوم مثبت جواب نه دی ورکړي.
د اسناد مونږ خلاصو د تاسو ته هم نو سره مستر شتره سره د اسناد چې مونږ تقرات او قرات باندې محلي کو بداري سره او د مرکزی په سره تواصل نیولې دي چې د غوړنی هوا سپتانی د مثال د نقطه په دې کې ذکر دي.
د ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ وسیدونکو حاجی شیرزمین خان وای چې د ناړی ولسوالۍ دارندوسی میته پاکستان د تورخم په سیر د دروازې جوړولو د پاره ټول شیان راوړي او همدارازي د باټاش غرنۍ سیمته اغزن سیمان هم را رسولې دي.
نړۍ ولسوالۍ اراندو تحصیل چالتہ زمنګ سرحدي نقطه ده او زمنګ سرک د چترال د سرک سره وصل شوی ده. وس پاکستانی نظامیانو الته اغزن تارونه راوړې دي او مواد تهیه کړې دي غوړي چې د ارنوي په پاټک کې دروازه جوړه کی او اغزن تارونه الته خواره کی او ترسو وکول شي چې اغوی خپل د مشروف پر ذکر خطه مشروعیت ورکی.
د څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د ولایتي شورا غړي حاجی دین محمد وای د خاص کونړ سرکانو او مروري ولسوالیو کې پاکستان د کونړ ډېر خاوره لاندې کړې ده.
درې نیم کیلومتره د مروري په خاوره کې راوته دي، څلور نه تر پنځو پورې د سرکانو په خاوره کې راوته دي. پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي او 10 کیلومتره د خاص کونړ په ساحه کې راوته دي.
خو دغه ډیورن فرضي خط چیرته
اوس؟ ما درته ویل چې کوم د فرضي د ډیورن لاین چې دی الته سیمتي دیوال نو دا شندي دغه نقطې نه چې دی راوخته دي د غختونکو ساحه او د میټي ساحه چې دلته ده د سونکړې په دره کې دي 10 کیلومتره دی. خو
د کونړ ولایتي شورا وای ک مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستان لخوا د اغزن تارونو غزولو او د کونړ د خاور لاندې کولو مخه وننیسی، نو ولسونه به خپل لاس په کار شي او د پاکستاني ځواکونو خلاف به ټوپکونه راواخلي.
او خو دغه د پولي یو قوم پرد چې پښتانه دي او دغه دغه په مری باندې چړه راخل دي، دغه ستونزه ډیره جدي ده. دغه د پاره دي زمونږ موجوده حکومت کوټل گاونه پورته کی دا شونه چې سبا د قومونو ترمنس بالتون راشي او دغه مونږ غندو دغه مونږ زمونږ د برداشت نه بار خبره ده. کوچی ته حکومت په دې خبره کې اقدام ونه کی مونږ د کنړ او نور عام سرحدي زمونږ کوم ورسولو چي دي مونږ په دغه کې جدي اقدام وکړو.
په هغه وخت کې چې نظام به ضعیف او نو زمونږ ولسونه به د دې سرحداتو نه دفاع کړل، مونږ هم حاضر یو چې د پخپل مټ د ولسونو سره یو ځای د خپل سرحداتو نه دفاع وکړو.
که څه هم چې اوس د کنړ محلي چارواکي د پاکستاني ځواکونو لخوا د نو پرمختګونو او د ډیورن په فرضي کرخه د اغزنو کټارو لګولو پاړه کوم نظر نه سرګندوي، خو په خوای تل ویلي چې ل یاد ستونزوی مرکزی حکومت خبر کړي او دا کار د بهرنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري.
پراپور کې مو ولیدل چې د کنړ ولایتي شوراوي د ډیورن په کرخه د پاکستان پوځ د کټارو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت دی او غواړي د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د تورخم په څیر دروازه هم جوړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبر کړی دی.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره پر طالب مشرانو د بندیزونو د لګولو لپاره د اجرایه رئیس په غوښتنه او د طالب مشرانو په وړاندې د پاکستان د اقدام پر څرنګوالي بحثونه کړي. ویسا ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس په حواله لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې پر ملا حبت الله او نورو طالب مشرانو بندیزونه ولګوي. ورځپاڼه لیکلی چې ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي دی چې طالبان په افغانستان کې د عامه خلکو د وژنې عاملین دي، نو ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو ورځپاڼه وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو او د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی دی چې د حکومت دا ډول غوښتنې طالبانو او ملاتړو ته د جګړې د دوام پلمه په لاس ورکوي. دنیا ورځپاڼه هم د اجرایه رئیس د غوښتنې په اړه د سولې د عالي شورا خبرګون راغستې او لیکلی دی چې د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد هیله مند چې د ملګرو ملتونو لخوا د داسې کوم اقدام نه مخکې دوی له طالبانو سره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورځپاڼه وړاندې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې دا د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د دوګونی سیاست ښکارندوی کوي چې د دوی په وینا ناکامه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته د طالب مشرانو او قومندانانو د لسپارل بل مسله ده چې د کابل ورځپاڼو په پراخ بحثونه کړي. د ملي ارمان عدالتي ورځپاڼه په مطلب کې لیکلی دی چې اسلام آباد چې د امریکا د جنگي ستراتیژۍ مخالف ده، په نږدې راتلونکي کې به د طالب مشرانو په وړاندې اقدام کولو ته زړه ښه نه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د پاکستان په حکومت کې ځینو کړیو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالب مشرانو په وړاندې پوځي اقدام به په افغانستان کې د سولې حد څخه زیانمن کړي. خو ورځپاڼه د ځینو کتونکو دا نظر راخسته دی چې پاکستان د دې لپاره د طالب مشرانو په وړاندې اقدام نه کوي چې د دوی په وینا اسلام آباد له هم غواړي چې له دې ډلې نه په افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې له پاکستان او طالبانو سره د سولې تګلاره لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له غړو سره په لیدنه کې پاکستان ته یو واضح پیغام درلود او هغه دا چې د کابل د سولې دروازې پرانستې دي، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمه ییزې همکارۍ سره یو ځای کیږي او کنه. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي غنی د خبرو دا برخه راغستې ده چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خبرې کیږي چې د ده په وینا د مخې پایلې هم لرلې دي. سرحد ورځپاڼه بیا لیکلی دی چې امریکا پاکستان ته یو ضربل اجل ټاکلی سو په راتلونکو سو اونیو کې د طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو ویلي دی چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله تګلاره روښانه کړې او اوس دوی په تمه دی چې پاکستان په لږ وخت کې د طالبانو په وړاندې عملي اقدام وکړي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلي که پاکستان دا کار ونه کړي نو امریکا به د پاکستان له مرستې پرته خپله لاس په کار شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته په دغه اداره کې چې هر څومره خلک د خطون ماشین کې خدمت کوي د موږ لپاره د هغو د زړه د کومې مننه کوم. پاسه سلامه د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپله د موږ جمهور رئیس زموږ پرېزیډنټ چې موږ سره کومې د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ خو د دې نه معلومېږي چې برېښنایي تذکیرې د دو په واک کې نه دي. نو غواړم بیا هم د ازادي راډیو د څانګې نه د ټولې میډیا نه چې په دې کې همکاري وکړي، دا د ولس حق دی چې به په ساتوره شي، غریب ته کونډ یتیمانانو ته به پوره حق ورسېږي، هر سړی به معلوم شي، راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي، خلکو ته به د منلو وړ وي، خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې د خپلې وکاروي. وسلام په احترام.
د برېښنایي تذکرو په اړه مو د یو اوریدونکو نظر اوریده. دولس نیم بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونس پروګرام پورېږي، خو اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بیل قید و شرط آزادي غوښتې. د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په وسلوالو طالبانو دغه کړی چې دې ډلې پرون په یوې خپرې کړې ویډیو کې وویل چې د کینګ روغتیایي وضعیت ډېر خراب دی. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی. د خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وکړه. امریکایي زندانی سرتیری بو برګډال له هغو امریکایي سرتیرو بښنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه په لټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دو تښتول شوو چینایانو د وژنې پېښه تایید کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اټومي انرژۍ د کانفرنس په څنډه کې کړې ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي ممکن موسکو د سوریې ډلو ترمنځ راتلونکې میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. فیسبوک وایي 8000 مطالبې موندلې چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خپاره شوي او هدف هغه امریکایي رایه ورکوونکي وو چې زړه نازړو چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه سپه هر کلی کوم. هله ده چې د پروگرام تر پای سره ملتیا وکړی. خبرونه نن ورځ د زړه ناروغۍ ته ځنګړی شوې ده. او پروگرام کې به په دې اړه خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه باید مخنیوي وشي او آیا درملنه یې څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمدزی څخه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمدزی ته هم په سټوډیو کې خبر لاسته.
مننه، ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سټوډیو ته را دعوت کړی او خپل قیمتي وخت مو کرا کړ.
یو نړۍ مننه. دوستانو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، یو راپور مې په همدغه موضوع چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکېدلو ناروغیو لپاره یوه کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځورونو په سر کې ځای موندلی دی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 30 میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هېوادونو ته رسېږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمېر شمیرو لمخې د یادو شو مړینو 80% په همدې هوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو لمخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژن کې بلل کېږي. په دې هواد کې له ناروغیو نه د پیښو شو مړینو په سلو کې 8 پیښې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوې دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کېږي، نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمېره په حیرانوونکې توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
د زړه ناروغۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتېږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترولو په وجه باندې تنګیږي او د غدو بندېدا زمینه مساعدېږي. د زړه ناروغۍ او د دماغي سکتې چې د سټروک په نوم یادېږي، دا رښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دي او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدي دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فیزیکی فعالیتونه د خلکو ډیر کم سوي دي. د ژوند سہولتونه زیات سوي دي. خلک په پخو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې زیات ډیر لاندې مسافې ده. په اړه لبلي خوا چې ګورو د موږ د هیواد په د کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی پدې کې د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وستونزه ده او په دې وروستیو کې موږ په یواد کې دا هم ورته زمينه مساعدوي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو سیړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپېښو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار له کبله پیښیږي، نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په غوره او دقت سره تشخیص شي. به هم پروګرام ته خرغلی دوستانو، خبرونه زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره د یو ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمد زید، خبرونه په سر کې کوم ته وی چې د زړه د ناروغۍ هغه مهمه نښې نښانې څه دي چې د انسان په وجود کې پیدا کیږي؟
او تاسو سوال په مورد باندې دومره ویل شم چې خپل هغه نښې نښانې یا راز ولایم، خصوصا هغه مثلا چې قلبي درد په بدن کې واقع کیږي، مثلا یا درد ښکاره کیږي، هغه مثلا د ژامې لاندې هډوکه یا منډیبولا څخه نیولې تر نامه غوټې پورې، او همدارنګه د سینې په قفس کې او دواړه دیولو طرف ته، او همدارنګه د لاسو بندو ته، بیا په ورپسې چپ لاس ته او ګوتو ته انتشار کوي. در په دې ساحو کې مریض احساس کوي.
بله، کله چې د زړه حمله واقع شي باید له ناروغ شخص سره څه ډول مرسته وشي ستاسو په نظر؟
او اوله خو مثلا ما خو مخکې اشاره وکړه چې کله مریض حکایت کوي چې زما په مثلا په ژامه باندې درد ده، یا مثلا د غاښ نه شکایت کوي، یا مثلا د ګډې له پورتنۍ حصے څخه شکایت کوي، یا مثلا د شا د ولو بک پین دغه څخه شکایت کوي، یا د چپل لاس نه شکایت کوي، نو د مریض ته مثلا د شخص ته دا باید یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي، او په زمن کې کوم هغه عاجل اهتمامات او کوم معاینات چې هغه ته ترسره شي، نو هغه مریضانو کله چې تشخیص شي نو هغه خپل هغه کوم مربوطه ډاکټر صاحبان د هغه منیجمنت په هغه باندې بیا پیږي چې مثلا هغه ته اکیوټ امپرکشن یا هغه کومه حاده حمله چې واقع شوي هغه مریض مثلا هغه ته بیډ ریسټ توصیه کیږي او نور داسې پروسیجرونه دي چې هغه ته اجرا کیږي. که چیرې مثلا هغه پامل مثلا ایجوکیټډ وي، تعلیم یافته وي، هغه مثلا کوم معلومات چې دوی مثلا د بعضې رسنیو نه لاسته راوړي، نو دوی هغه کچيري یو مریض باندې مثلا چس پین یا پسینه باندې درد پیدا شي او په هغه حالت کې خولي هغه ډیر خولي سي، نو هغه کورونه یا دغه اشخاص یا دغه مریض غړي په دې باندې پوښي چې دا قلبي هټک ده، نو هغه مریض ته باید فزیکی تغییر یا مثلا حرکت ور نه کول سي، او په هغه مثلا یو امبولانس ورته راوغوښتل سي او په امبولانس کې صحیح مرکز ته انتقال شي.
اوریدونکو ته باور شو ګورو چې لومړنی اوریدونکی څوک دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ.
وردک صاحب مهربانی وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ. درد سوزون کی او ډیر شدید درد وی نو په حالت کې مریض باید صحیح مرکز ته مراجعه وکړي تر څو چې دغه معاینات تر سره شي. او بل د دې ورور په جواب کې د هغه په مورد باندې چې مثلا هغه مریض ته دوی ټکی کار دی د زړه ضربان زیاتیږي نو هغه ورور ته د خپل مریض د هغه صحیح معاینات باید وسی چې مثلا هغه مثلا ای سی جی دا ای ټی ټی دا ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ دا او ایکوکارډیوګرافي دا نو هغه معاینات نو وروسته بیا تاسو یو د کارډیولوژیست یا د قلبي متخصص سره تاسو مشوره وکړئ او کوم دواګانې مثلا چې ورکړي دي ورته ان شاء الله هغه بم موثر ورته واقع شي. خو کله چې هغه د زړه ضربان د باندې زیاتیږي نو دغه د اورمیک سره مثلا کورتر ارتری یا جوګولر وین چې دلته تللې ده په اورمیک کې کله چې دته دا مساج ورکې ان شاء الله د دې زړه ضربان بره ټیټ شي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بل اوریدون کړي مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
جان نوالتا سلام او ډاکټر صاحب په دې کې نلغمانه که څه کومه د پښتنې خو جان د چاپ په خېلې مار وخت کې درد دی او دې بد لگی یو دایا لاس سره داد کوي دا چاپ لاس او سر یو څنګه م سره داد کوي.
عمر د څومره ده وروره؟
عمر مې ډاکټر صاحب یو 15 کال ده.
نو تاسو ته زه دا مشوره درکوم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ په هغه کې مثلا ای سی جی ای ټی ټی او ایکوکارډیوګرافي بعضې د زړه لپاره معاینات او د وینې معاینات دا ترسره شي. که چیرې په تاسو په معایناتو کې ستونزه وي نو تاسو ته باید ډاکټر صاحب چې تاسو ته مشوره درکوي هغه مشوره یې پر ځای کوي. اصلا زړه چې دا په چپه مثلا د کپس په چپه قسمت کې موقعیت لري په بعضې کسانو کې مثلا ډیکسټروکارډیا ډېر نادر کسان چې موږ ته مثلا په قلبي امراض چې مثلا زر نفر یا یو نیم زر نفر کله چې موږ معاینات ترسره کوو دغه ډیکسټروکارډیا مثلا هغه زړه ښي طرف ته وي او دا ډیر نادر واقعیت موږ ته راځي. زړه په چپه طرف کې موقعیت لري. اکثرا چې چپات خوا کې د درد شکایت مریض کوي نو دا فکر باید داسې فکر کې ځینې داسې کسان فکر کوي چې دا د معدې درد ده. خو زړه د زړه معاینات مثلا د زړه رول اوټ سي د هغه لپاره معاینات باید ترسره سي او دا یو مریض ته یو خبر ده چې مثلا چست پین په چپه طرف کې پیدا شوی ده. مریض انویسټیګیشن وکړي معاینات وکړي هغه معاینات هم نارمل راسي بیا هم دا یو رسک فکتور ده مریض ته او کوم اهتمامات چې مثلا مریض ته نیول کېږي هغه باید جدي پاملرنه ورته وکړي. مثلا سموکینګ سګریټ څکول زیات غوړو زیات چربي د دې خوړل نه جلوګیری وکړي او په زمن کې اکسرسایز تمرین روزانه ورسره وکړي ان شاء الله کوم مسنون زمونه ورته پیدا کړي.
او ډیپریشن څومره رول لري په دې برخه کې؟
او ډیپریشن اکثرا مخته چې مریضان په کتنځو کې مراجعه کوي اکثرا مثلا هغه مریضان چې هغه ډیپریشن لري دغه کې مثلا عصبي دردونه شکایت کوي دغه مریضانو د فاره هم باید صحیح چیک اپ وسی چې زړه چک سي چې آیا دا آفت په زړه کې ده یا مثلا په عصبي سیستم کې ده.
یعنی مخکې تر دې چې چیک اپ ونشي موږ دغه قضاوت نشو کولای چې دغه ناروغ د زړه ناروغي لري
او اکثرا مثلا هغه مثلا سایکوټیک ډاکټران مثلا عقلي واسبي ډاکټران ډاکټر صاحبان چې مثلا دوی ته مریضان مراجعه کوي چې مثلا زه د زړه نه شکایت لرم زړه مې درد کوي مثلا چپه خوا باندې مې دردونه راځي دا کله کله عصبي دردونه خو هغه هم دیتا مریضان ته باید قلبی معاینات تر سره شي.
ډیره زیاته مننه نور اوریدونکو ته به هم ورشو د اوس یو اوریدونکو دی لمړی ځان معرفي کړی.
اول محترم نجاح صافی تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم احمد صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
عملی پښتون یم. انسان پیدا کیڑی سیستم دا کار لیږي د دې په چیر کې هم دا وټین راغلی کنه دا راغلی د نه پرګو کې او دغه ناروغي په باره کې عامه آگاهی څومره ورکول شوی ده.
ډیر زیاته مننه. دغه دوه درې پوښتنې ولیکلې او ډاکټر صاحب ځواب کې مهرباني وکړئ.
او د دې ورور په جواب کې چې د ښکې پوښتنه ته مثلا اشاره وکړه، د اول دا پوښتنه وکړه چې مثلا په کوم سن کې زړه امراض واقع کیږي. اکثره خو کنجنیټل امراض چې دي، چې مثلا ماشوم چې تولد شي په هغه حالت کې هم ستونزې پیدا کیږي، مثلا زړه کې سوری اس ډی وی اس ډی یا کنجنیټل آفات رامنځته کیږي، او خصوصا په ځوانانو کې مثلا عمر چې له 15 کالونو پورته زی یا مثلا 45 کالونو ته عمر زی، نو په دې کې د زړه امراض یا ستونزې پیدا کیږي. مثلا هغه کسانو ته چې هغه مثلا راحت کوي او فزیکی فعالیت نه کوي، نو هغه کې دا ستونزې زیاتې وي. مثلا هغه چې مثلا د وینې چربی زیاتې وي یا مثلا هایپرټنشن یا د وینې فشار جګیږي، نو دا د زړه په ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. او په زمان کې مثلا هغه امراض چې په هغه کسان چې په شوشو کې تکلیف ولري، مثلا بور پلمونال هغه بیا شوشو کې چې مثلا مریض یا ټوخی لري، نو هغه هم کچیر دی هغه شوش تدابیر په صحیح صورت سره ونه سي، نو دی هغه امراض په قلبي سیستم باندې هم تاثیر کوي، یعنی کور پلمونال امراض باندې مفتلا کیږي. نو د زړه زیات ډول ډول ناروغي دي چې مثلا هغه ته زه اشاره چې وکم وخت دې موږ زیات نسی، مثلا ډایلیټیکار دی مې پتی دا نور امپرشنونه دي، اسکیمیا امراض دي، زیات امراض دي چې دا په دې سینو کې پیدا کیږي، مثلا لوړ سینو کې. او بل دې ورور
بلې دوی ویلې کچیر د مور په نس مشون وي هغه ته هم د ناروغي پیدا کیږي کنه؟
او کچیر مثلا امیدوار مور چې هغه مثلا قلبی امراض ولري، نه دا کوم خاص ستونزې ماشوم ته نه پیدا کیږي، او کوم خاص د کوم امراض مثلا کنجنیټل دي ته نقل سي هغه نه پیدا کیږي. خو بیا هم چې مثلا هغه مور هغه د زړه امراض کټګوري سي وي دي، مثلا کچیر مور کنجنیټل امراض ولري یا اس ډی وی اس ډی، نو یو 0% باندې ماشوم ته انتقالیږي. او یو هغه امراض مثلا چې هغه اکیوټ امپرکشن کړې وي، حمایت تیر کړې وي یا ډایلیټ کړې مې فتی تیر کړې وي، هغه په ماشوم یعنی فټوس باندې کوم حاصر نه لري، هغه نه ورته انتقالېږي. او کچیر مور کنجنیټل امراض تیر کړي یا ویزډي یا فیډي مثلا تتلاجیو پلوټ ولري، نو دا ماشوم چانس لري چې ماشوم کې دا هم ستونزې رامنځته شي.
بلې د پښتون صاحب درېمه پښتنه هم و تاسو ځان سره ولیکل.
بلې بلې د کوم غته شیدان یا دکته کوم اشاره وکړه. خپل مثلا د قلبي اناټومي په باره کې زه تاسو ته وایم چې مثلا په دې کې کورونري آرټري چې په طبابت کې مثلا هغه رګونه دي چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي، او په دې کې زړه کې یو برقي سیستم ای بی نوډ ایس ای نوډ ده چې هغه خپل مثلا د کنډکشن نظم ساتي، او همدارنګه کورونري آرټري چې هغه خپل په دې کې بندش رامنځته کیږي او د حادې حمله سبب ګرځي. نو د سې چې تاسو کوم راکته اشاره وکړه په طبابت کې یادواري نه ده تر شوی.
ډېر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په ژوندۍ بڼه اورئ.
خیر سلامه تاسو ته د ډاکټر صاحب سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
وانه
دا یم د مننه ډاکټر صاحب، زه راځم مریض لرم او ډاکټر صاحب ته ما خبر خدا سر صاحب اوري.
بالکل
دغه تکان کې دغه په ویښه وکړم، نو
بالکل
او داستون ز سمره وخت کی چې درته پیدا سوی ده
یو د باندې موږ وخت یو د څه بد میږي دا څه
بله بله تاسو وروره یو کتن کتنځي تلاش یا صحیح معاینات تر سره کیا د زړه معاینات مثلا د سینور کوم ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کوي هغه معاینات چې تر سره سي تاسو د دې سبب چې معلوم سي تاسو ته به دوا در کې ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي
مننه کول دوی منګه تخنیکی همکار وای چې بل اوریدونکو همسته مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
فرید له لغمانه
مهرباني او ساسي
ډاکټر صاحب دا مننه د تحقیق باندې درد راځي او کنه دا پوښتنه میکنه چې دا ځان سره
میږي ما خو مخکې تاسو به خبرونه تعقیب کړي چې مثلا ان تر نامو غټي پرې د زړه دردونه انتشار کوي اته د نامو غټي پرې کچیر درد په نس کې پیدا شي نو هغه مریض ته د زړه معاینات ضرور دي چې زړه معاینات ضرور وکړي
بله ډاکټر صاحب د سګریټ سکول د زړه په ناروغۍ کوم اغیز لري کنه
بله د سوال په مورید باندې دومره زویل شم چې په مثلا د موږ استادانو مثلا موږ چې کوم لستر راولنی راوړی دي د قلبي امراضو په اسبابو کې مهمترین یا موزرترین د زړه په امراضو کې کرونری آرټري کې چې مثلا هغه ارتور سکلروز او د شریدي کرونری آرټري یا شریانو د بندش سبب کیږي دا په اول قدم کې سګریټ یاد کړی دي مثلا هغه کسان یاس مکران چې مثلا دوی په دې مفتلا دي زه خپل د تاسې د رسنوی لارې نه دوی ته دا توصیه کوم چې مثلا هغه کسان چې په ورځ کې مثلا یو کوټه سیګریټ یا نیم کوټه سیګریټ کوي هغه ته دا توصیه کوم چې دې دا خپل د سیګریټو اندازې راټیټ لیول راټیټ کی او په زمن کې ورو ورو په مرود زمان سره دا تر کی نو په اول مهمترین کټګوري کې نسبابې چې دي سیګریټ کول دي خصوصا که کسان چې موږ دا ادا کو چې مثلا قلبي امراض په لوړ سن کې پیدا کیږي که چیرې ځوانان په شل کلن 25 کلن یا مثلا 10 کلن هغه زیات سموکران وي هغه زیات سګریټ کوي یو باندې سره نه ټیک راځي یا هغه د زړه د ناروغۍ سبب کیږي او د مرګ بحث کیږي
بله ستاسو په نظر نن سبا په نړۍ کې د سرطاني ناروغیو شمیر ډېر دی که د زړه ناروغۍ ډېر دی معلومات هم څه دي په دې برخه کې
هو نن سبا چې چلونو دا خودلې دا مثلا هغه د متبرو پانتونو کې مثلا د امریکا په پانتونو کې چې هغه کتابو کې هغه فیرست مثلا چې دی ورکړی دی خصوصا د سرطاني امراضو چې مختلف اشکال شکلونه لري نو د دې نه د زړه په ټوله نړۍ کې د زړه امراض مثلا سرناټک دا زیات شمیرل شوی دی
ډیره زیاته مننه د مخنیوي په لارو چارو به هم خبري وکړو دا اوس اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
هلو سلام علیکم
علیکم سلام ځان معرفي کړئ
زه نور کابل څخه مړ کنيولې زتا سي او کوم سلام نه ما اوریدونکو ته
علیکم سلام
تاسو سب نه ما ده پښتنه زما د غوډ نه یو د شپېلې غون تر اوږي څنګه څنګه روانې ما
مشکل لري دا تاسو ورور د ګوشګلو ډاکټر تلاړ سي د ګوشګلو ډاکټر تلاړ سي نو سره مشوره وکړئ انسان تاسو مشکل بل نه زنه حل سي
بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
ما غیر مل لرمان نه تاسو سره نه پوښتنه دا دا سره په پیښه په سن کې سل دي نه دي سي مالې دا په زبانه چونه بد اثر کوي او اکثره د سي دا موبایل په چاپ جب کې اچول دي زړه په سر باندې خو دلته په زړه باندې بد تاثیر کوي ملکه راته معلومات راکړي
هغه چې تاسو مثلا کومه دواګانې وخوډلې هغه وروره مثلا هغه هیڅ استباب نه لري کانټر انډیکیشن لري هغه خپل مثلا د زړه ریټ جګوي هغه وروره پارسن کې نقصانات کوي هغه باید جدن دي دوانه سند نه فل دینه جلوګری وسی او تاسو خپل مثلا د خپل د موبایل مثلا هغه خپل د ایوی نوٹ ایسی نوٹ پا خپل که پا غی که کم بازی ویبریشن چی پیدا کیگی مثلا موبایل پا لرزکی که خودل کیگی دا باید دیدین اجتناب سی او چپا دیزل خواتا که نه خودل سی
زا حق مال اغوان در خصم سفر پا تماس کم نو زمان سختان علم رای سختان خدا دا چوال کم وزا وال دوده او خرم
نو په غره ورسره په ما باندې سر باندې زیات درد راځي. او بل دا چې د انډرال ټابلیټ استعمال عادي انسان ته یاد درې بیمارو نفر ته دا نقصان رسوي که مثبت ګام ته حول شي.
بله بله مهمه پوښتنه دی او ډاکټر صاحب جواب کی لتاسې مننه مهرباني
وکړئ. او د خوراک موارد باندې پوښتنه وکړه چې مثلا زه خوراکونه کوم چې په کوم وخت کې وکم، خصوصا ورځ چې تاسې د ورځې څومره اثر نه ورځي، که د شپې ډوډۍ تاسې خوري یا تاسې وختي ډوډۍ وخوري او که چیرې تاسې ډوډۍ وخوري نو روسل ډوډۍ نه اکثرا که تاسې نیم ساعت پیاده روي وکړئ وګرځئ نو تاسو ته به کومه ستونزه نه پیدا کیږي او تاسو ته به د سر درد هم نه پیدا کیږي.
بل دوی ویل چې سر درد لري او بل انټرال ګولې ویلې
سمه
ګټه ورده
خپل انټرال ګولې مثلا کچېر سالم شخص استعمال کی هغه ته نقصانات رسوي، مثلا د زړه ریټ راټټوي، نو سالم شخص باید د دینه اجتناب وکي او د دواګان استعمال نکي.
په کوم وخت کې باید دغه انټرال ګولې استعمال شي؟
دا خو ډاکټر صاحبان په مختلفو مثلا یو دوا چې د انډیکیشن چې د په مختلفو امراضو کې ذکر شوی دی، مثلا ټکی کارډیا کې ذکر شوی دی، هغه مریضان چې په سټرس حالت کې دا مثلا عقلي وسبي ډاکټران هم د سټرس لپاره هم دا انډرال ورته توصیه کوي، همدارنګه د زړه ضربان چې زیات لوړ شوی په دې کې هم توصیه کیږي، مثلا فشار هم په ټیټوالي کې هم رول لري. نو دا دواګانې خپل استدبابات لري چې ډاکټر صاحبان یې توصیه کوي او که چیرې سالم کس د دې دواګانو استعمال کوي موږ خواهش کوو چې دا دواګان استعمال نکړي.
بله دوستانو شمیره به تاسو ته هم ویم 0999215 او بل شمیره هم ده 0992215. کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب احمد زیب تاسو پوښتنې ځواب کی بل اوریدونکو ته مهرباني.
مننه ډاکټر محترم دا موضوع دې نه ده خدای غفیر چې ساري رقم د ځکانو لپاره د ځکان نه یا کمزوري دې لپاره استعمالي را لکران صاحب
معلومات رکھے پی آر پی پناما کمپنی مثلاً هغه دواګانې هر دوا ورور سایډ افیکټ جانبي اوریز لري. نو بعضي دواګانې دي چې مثلا ډاکټر صاحبانې توصیه کوي کوم خاص تاسو ته ستونزه نه پیدا کړي تاسو استعمالوي سي، نو هغه خپل د مثلا د پوستکي ډاکټر یا د جلدي ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل کړي.
افسردگی ڈاکٹر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي لتاسې مننه مهرباني وکړئ ڈاکٹر صاحب.
او د یو ورته دومره ویل سم چې مثلا تاسو د افسردګۍ مشکل درته پیدا کیږي تاسو عقلي او سبي ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ان شاء الله هغه به تاسو ته کوم هدایت مثلا هغه تاسو سره بناست وو کې تاسو ته به هدایت وکړي او تاسو مشکل به حل سي. او مهم چې د افسردګۍ کې هم رول لري تاسو کو روزمره ورزش وکړئ، ان شاء الله تاسو د افسردګۍ هغه به ټیټ کی.
بله ډاکټر صاحب په دې ورسېو کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو د شمیره مخ په لوړېدو ده، تاسو یو عامل پڅ کی ګورئ؟
خصوصا د موږ په مثلا په افغانستان کې د خصوصا د کابل په ښار کې د ککړه هوا مثلا د نفوس زیاتوالی او هغه کسان چې مثلا فزیکی کار حرکت نه لري، مثلا هغه کسان چې مثلا په موټرونو کې ګرځي دوی فزیکی یا مثلا په بایسکل باندې یا پیاده روي دوی نه لري او فزیکی کار نه کوي، او په زمن کې هغه غذاګانې مثلا چې دوی روزمره استعمالوي نو دا د دوی مثلا چې عمر زیاتیږي نو دا هر شخص د دې ستونزې سره مخامخ کېدای شي.
بله د دې لپاره چې د زړه د ناروغیو نه مخنیوي وکړو په دې اړه تکه تاسو معلومات ورکړئ، ځکه د خبرونې 15 دقیقې وخت لرو په دې اړه خبرې وکړو چې مخنیوي څنګه امکان لري.
مخنیوی اوس اکثره چې موږ په روغتونونو کې کار کوو هغه کسان چې مثلا هغه موږ ته مراجعه کوي د هغو سن 45 کاله مثلا 60 کاله یو کس یو شخص عمر لري، کله چې هغه باندې کوم اټیک یا قلبي حمله رامنځته کیږي د هغه مریض نه کله چې موږ پوښتنه کوو چې آیا تا په 60 کالو عمر کې ته کوم صحیح معاینات کړی دي، اقلا تا یو ګراب یو سی جی اخیسته ده، هغه وایي چې نه زه روغ جوړم زه سټیبل کس وم هیڅ ماته کومه ستونزه نه وه، زه ولې ډاکټر ته لاړ سم. نو که چیرې عمر مثلا 45 کلونه پورته سي او که یو سالم شخص هغه یو کتنځي ته لاړ شي خپل صحیح معاینات تر سره کړي نو د هغو په معایناتو کې به اتمن یو ستونزه وي. که چیرې دوی وقایه وکړي ډاکټر صاحبان ورته توصیه کړي مثلا وقایه وکړي په دې کې د زړه د امراضو د ناروغیو کټګوري ګراف راټیټیږي.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د زړه په ناروغیو اخته دي او دا مهال درمل خوري، هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده؟ څه باید وکړي؟ له کومو خوړو نه ګټه واخلي ترڅو دغه ستونزه یې تر یوه حده کنټرول شي؟
اکثره هغه کسان چې مثلا دوی په قلبي امراض مبتلا دي او د دوی تشخیص صورت نیولی یا شوی ده، هغه مریضان ته باید اقلا کور کې یا مثلا ډاکټر صاحبان هغه ته ډېره ډاډګرانه ورکړي. که چیرې یو قلبي امراض ته هغه ته مثلا جرأت ورکړي چې تا مریضي د خرابېدو خواته نه ځي، د جوړېدو خواته راځي، نو د هغه مریض که چیرې هغه مریض تشویق سي، د هغه په مریض په عمر کې حتی لس کاله د هغه په عمر کې زیاتوالی رامنځته کیږي، نو هغه مریضانو ته دا توصیه وشي چې مثلا کوم رژیم چې ورته ټاکل سوی ده هغه باید تعقیب کړي، کومې دواګانې چې ورسره مثلا توصیه سوی دي هغه باید په منظم ډول سره واخلي. انشاءالله دوی ستونزه به
بله. ډېره مننه. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له ډاکټر صاحب احمد زینه مننه کوو چې سټوډیو ته راغی او موږ ته معلومات راکړل.
مننه تاسو نام چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم دعوت کړو.
خوشحاله اوسئ. د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمد صاحب چې موږ ته د زړه د ناروغیو په اړه معلومات راکړل. له تاسو اوریدونکو هم زخته ډېره مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسوو. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې هم مه هیروئ. د الله په امان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل کندیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.